라디오 아자디.
افغانستان کې سهاره ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه دی ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کې په لږونو مدني فعالانو بشر پالانو او د حقوقو مدافع سازمانونو د تعلیم د حقوقو دفاع او قلم لار ټولنې د مشر متي اولاوي صادق خلاصون غوښتنه وکړه. متي اولاوي صادق مارچ له وشتمه رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یو پرانستي لیک د سیشن به پرځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسمي او نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استادو څخه غوښتي چې د وی صادق خلاصون په برخه کې هڅه وکړي. پلیکرا غلی چې ویساد انجنونو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیر سولې زتوغه فعالیت او کمپاین کوي خو طالبانو لڅ باندې پنځو میاشتو رئیس په بند کې ساتلای دی. دغه فعالانو او بنسټونو ویل چې دوی ټول د ویساد نه قانون زندان د دوام او له هغه سره د طالبانو د ناسم چلن او زورونې پر راپورونو سخت اندېښمندي. طالبانو ویسا په خپل سرو فعالیتونو تورن کړی او هغه تور چې د ویسا کورنۍ رد کړی دی. د خوړونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف په هرات ولایت کې د اوبودی ولرغونی جوړ کانال د بیا فعال کېدو خبر ورکوي. د پروګرام د افغانستان څنګه پرون سیشن په ټولنیز شبکې ایکس پانه کې ویل چې د هرات په اسیا آباد سیمه کې د اوبود دغه جوړ کانال چې 200 پیړۍ تاریخ لري بیرته رغول او له اوبود څخه په سلګونو کورنۍ ګټه پورته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویل چې په افغانستان کې وچکالۍ د هیواد اکثره سیمې اغیزمنې کړي. د خوراکي موادو تولید ګډوډ کړی او خلک مجبور کړي چې خپل کورونه پرې د تر دې مخکې د کډوالې نړیوال سازمان ايو ام تیرونی ویلو نه هغه اصلنه افغانان د څښاک پخلی حمام او منزل لپاره کافي او بوت لاسرسي نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وای د خپل مهمو شریکانو په مرسته به روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سیشن په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ټویټر نومیده ویل چې سږ کال په دې هیواد کې 44 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نخښه کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا دغه وګړو له ډلې 8 میلیون او 4 لکو ته د کال په لومړي شپږو میاشتو کې مرسته رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر ورځ په افغانستان کې روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په وړاندې کولو او عملي اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وای دی پاوس کوماندو او د سیمې د خلکو هغه اته تنه ژغورل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په یو لري پرته سیمه کې د سیند پاسه د کیبلی زنګو دی او مزي د شلیدول عمل په یو کابین کې بند پاتې وو. ښاغلی کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې په خوا ټویټر نومیده ویل چې بند پاتې شوی ټول ماشومان ژغورل شوی دی. د پېښه پرون سیشن به سهار د خیبر پختونخوا په بټګرام کې هغه محل رامنځته شو چې په سیمه کې د سیند پاسه د یو زوړند دی وی زوړند زنګو یو مزه وشکره. له دغه زوړند زنګو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې لومړی دوه ماشومان ژغورل شوي او چارواکو ویلي وو هڅه کوي بند پاتې شوي ټول ماشومان او د هغوی خوونکي خوندي راکوس کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپلې قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200 ضمانت غوښتنه منلې وه په یو نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ به ځان تسلیم کړي. د جورجیا د فولتون سیمیتارنوال فانی ویلز په ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې د خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د توپ وهونکو تېروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر آوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کولو خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل. حشمت الله شهیدی وښوده چې په دوهمه لوبه کې افغان ټیم ښه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ لوبې له سیشن بې پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د دو څلويخت منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلله. دا په یو ورځنۍ لوبه کې د افغانستان لپاره د لوی منډو په توپیر دوهمه ماته ده. د افغانستان او پاکستان یو ورځنۍ لوبه په سریلانکا کې دي او تمه ده سبا پنځشنبه به دوی دوی ترمنځ بل لوبه وشي. د سیشن بي ورځي غوره لوبغاړی حارس رؤوف چې د پاکستان په ګټه 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. پاکستان ټول ټول د افغانستان لوبډلې لپاره د 202 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډله ټوله په 95 منډو وسوځېده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د لکه څنګه شیخ پروانی په فایل کې مول دي. خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی. خو به هم لنډه خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ریډیو ناما د ورستي راپورټ په ننګ ویلي چې طالبانو د بخښنې له عمومي ژمنې سره سره جدي سرغړونې ترسره کړې. د یو ناما په راپورټ کې پرون طالبان له بیا واکمنېدو رئیس د په 213 سهرایي و جنو 12 اندي 14 بخښي اندي ترې ایتم کولو یو سلو څلور څلوېخت د زورونی او وهلو او دغه راز د 440 نیولو او زندانی کېدو په مواردو تورن شوی دی. طالبانو د راپور نسم بلل یو موندنې رد کړې دي. نور تفصیل د سفی ولستنځي پر راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان یې د خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي.
The High Commissioner for Human Rights.
د بشری حقوقو عالی کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخوانی حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي. دا د هغو ژمنو باوجود پیښ شوی چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي. دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت ده.
Of the people's trust.
هغه د یوناما د ریپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او وی ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړیو په وړاندې شوې.
Members of the de facto authorities were responsible.
واکمن چارواکي د 213 سهرایي وژنو 14 په زور تریتم کولو څه باندې 143 شکنجه او ناسم چلند او 440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي.
اند ډیټنشنز
د یوناما په ریپورت کې راغلي دي چې دوی د 2021 کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلي دي د 2023 کال د جون تر 30 پورې د پخوانی جمهوریت نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال اته سو قضیه ثبت کړې دي. طالبانو بیا دغه راپور موندنې په کلکه رد کړې. د دوی ویان زبی الله مجاهد لیکلي دی یوناما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفو په ټولي زتوګه عملي شوې ده. اخو د طالبانو د حکومت د کورونې چهار وزره سرپرست سراجالدین حقانی هم چې دای کندی ته په سفر تللی د سې شمې پرسپې واغونډه کې ادعا وکړه چې د عفو له فرمان سره هیڅ چا د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعا سره سره د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسي ازادي راډیو ته د یو پیغام پاستولو سره د هغو ډلو نمونه واخیستل چې د دې خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
بدون شک ما فکر میکنم یک چیز خیلی واضح است که افغانستان دیگه یک کشور امن بر
له شک پرته چې افغانستان نور د خځو لپاره امن هیواد نه دی. د وی خځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقوقو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقوقو فعالان د تیر نظام کارکونکو په خاني امنیتي ځواکونه خبريالان او هر څوک چې طالبان خلاف خبري وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندې نه دي.
با صحبت بکنه و سالبا انتقاد بکنه.
طالبان د 2018 کال د اگست په 15مه واکته ورسېدل. دوی په دې موده کې د جنونو خځو په وړاندې په محدودونکو اقداماتو تورن دي چې لوی بیلګې د جنونو د خوندزیو او پانتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو غړو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفو فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلې ترې تم کړي او په بیلابېلو پلمو یې بندیان کړي دي.
په راپور کې متغرز واوریدل چې د بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو بل مهم انتقاد دا دی چې وخت له رسیدو راهیسې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د پاملرنې نړیوال سازمان وی د ښوونځیو 80 سلنه نجونې چې شمیر شاوخوا 2.5 میلیونو ته رسیږي له زده کړو بې برخې دي. د سازمان په خپل نوي راپور کې ویل شاوخوا 13 سلنه نجونې ان لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري. لري. د دې سازمان په وینا شخړې جګړې کډوالي جبري بې ځای کې د انتبی پی کی او بي وزلي د نور لاملونه دي چې په پراخه کچه ماشومان لزده کړو بي برخشي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځای کېدل، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوې چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې ډیرس نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن نمرنی زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسوی افغانستان یوازنی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه نجونې دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو نجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونونو ته د نجونو د تګ بندیز لسلو زرو څخه ډېر نجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغه ادارې په وینا د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارده زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمو خیلی درد آور
مکتر دیر درد اون که شوی کله چه ده خونزی کلمه او رو ترلی ذهن ترازی هر او راز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه ده حق کسه ده چه موری مشوم تا ده حقا ده ویدکی دلو لپاره کوی دوی مکتر هم همه حقا کسه کوی ترسو بیده شو حقیقت که خونزی زموک پر مخ نپرانستل کی گی
پام دیال که دی کابل ولایت یو بل از ده کون که زیبا وای چه لز ده کلو لری پاتی که دوی جوند ورطیخ کرده دی
مدت 2 سال دور بودن
دو کلا لخونزه اولی کلو سخه لری پاتی که دل پا مونگ چولو بانده دیر سخت تمامی گی از مونگ هیلی ده خور سر خوری دی ده ده خوشنه زایده چه ده افغانستان نیمایی وگری لدرس او تحصیل سخه منی دی
ده پدا سیال که ده چلش بگم تولگی سخه ده پورت انجونو پر مخ ده خونزه و لطرل که دو سخه سبان ده و سبب رازی تیری شویدی او ده دولتی او خصوصی پانتونونو لب بنده دلو سخه سبان ده 230 ورازی تیری گی خلی ملی او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادی رادیو او ریډیو ازادی رادیو مطلب د غراز دی. ازادی رادیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې به هم لوستلې او ان کتلای شي. د ترکیې یوې محکمې د هیواد د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري چې د ترکیې او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیري په تور نیول شوی او په اوږد بند محکوم کړی دی. اکثر افغانان اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په نیت په دغه خطرناک لار سفر کوي چې د مرګ په ګډون د زورونی او نورو دا ډول خطرونو سره مخ کیږي. نور تفصیل به د سفیر لستنیوزی پر راپورټ کې وورو.
د ترکیه د سرحدي ځواکونو دوه سرتیری پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کاله او 3.5 کاله بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا راډیو د ترکیې برخې د راپور له مخې دا پیښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیې په وان ولایت کې هغه مهال شوې چې د یوې ښځې په ګډون 8 افغان کډوال د ترکیې سرحدي ځواکونو له ایران سره د دغه هیواد په پوله کې ونیول. له پیښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهاراتو په اساس تورن عسکر نیول شو. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر افغانان هڅه کوي چې د ډېرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي، خو ځینې هېڅکله هم خپل اصلي منزل ته نه رسېږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نورزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي، خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کېږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسر اډوکي ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیې ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده، او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیری پر یو افغان کډوالې د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
د هیلو ړنګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1520 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
ازادۍ رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول مانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه ده دا هغه افغانستان ده.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل
دا هغه مېرمن چې خصو ته کار کړی او بل خواته ما دی وی مېرمن یې زمان د دې کار سم شوی وی
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر من دوغه پری شي دي
کتر پای را سره وی کې سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي، کله بسګر جشن وي، کله مذهبي رخصتي وي، کله ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خصو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډیر پدرانه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاړه وای.
یو د دې د پداګوژیک اهمیتونه د فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې د خلک ان موږ اوس نه راټول شوي، په قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تلف پانه ده او د خلکو له پخوانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ ده چې خلکو لپاره یو سالمه ساتيري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو جواب ده چې اوسې کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامعې کې هغه ته بدلیږي، دیږي هغه ته د هغه زده کړ باندې کار کوي، د هغه په تحقیق باندې هماغه ور نه فهم ایجادېږي. د ماضي په اړه ځکه موږ چې نه څه شي خو تولید د تیر زمانه ده. نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هیواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیه لپاره په دې باندې کار کیږي. او بل ډېر مهم دی چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عملاً نسوي سویدن که وسیم پر ایمان استقلال دی بایرق لوز منظر کی گیا پاگورز بانی چکل پاکا دی بایرق لوز یا پاگورز بانی سویدن یا مشهور شاکی ناست نو دا غورز منظر کی گی دیده خاطر چی اورز خلق اخبال حواد پارا فکر روکی دیده نده فرصت تی چی رغجی کی چیز وسیگم پر کم هویت چیز لارم ملی سیاسی هویت او پر کم جغرافی کی چی وسیگم دیده تاریخ پارا دیده پارا فکر کې د دې د پاره څومره د مازبان باندې د تاثیر لري کله چې بل ملکی پیدا شوی وي زه به څنګه وایي هیڅ صحیح نه خدي چې څه خراب دي چې سمېدل شي پخوانو خلکو څه کړي زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس هم عارف دی چې نن لازم کې نه راوته
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلول مانځه سش کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستان بهر هم غونډه ورته جوړی شوې او هم میلی پکې وشوې د خپلواکۍ یو سلسلوره مکلیزه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه و لا تړونو او سندرو سره ملاوه په تکساس کې د یو حال د نن خلک راغون شوې و خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی و پچنو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورسې د لمانځلو لپاره تیاریانی روان دي د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لوی غونډه جوړ شي په دیاړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړي شیر ولی شیر څخاور
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په خار کې د ایوین پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یو لوی مشاعرې تابع شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډیر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځ په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی شخ بریتونه د لخر مخ کې روان دی چا ته زیرې چا ته تندر د اسمان دی د سپیشل ازادۍ سندرې وای د بندي ولس د اعظم ترجمان دی ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني ځوان پاچا زغره اغوست د روان دی وړان دی زی او لړزوی فراونی زړونه خموسان دی د خپل دور امان دی دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي په تندي کې ښکارا نور د ایمان دی د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی چې غازی امان الله خلاص کړ په توره چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادي رادیو مجلې لورولای وو یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردنن او بهر د استقلال څښتن شو دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه د دې د شخ ثبت شوی دی. پدې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوان غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور استلې دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله. او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ. او دا سوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکي هم وه. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خواته څومره سیمه لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلې دي، د ملکه ثریا مې وستلې داسې. ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوه ونې کې ما دومره وخت نه کېږي. او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د ختینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلې، خو فقط ما اوسه پورې دا دوه وستلې دي.
د ملکه ثریا رسم سې دی وست، څه فکر دی وکوسه د سه احساس دی وکوسه علي رسم دی استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د شکاری دولکه ملکه ثریا.
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلې چې هغه لکه چانه درسمه کړی، ما اوس پورې انځور نه درېدلې. او ما وختل ډېره خوشاله وم چې ما دې هغه انځور رسم کړ. واقعا ما هغه کله مې رسم کړ دا مې احساس و، مل زه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کړم. او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راکړ، زه به د افغان مېرمنو ژوند ژوند انځور کړم. او د دې ژوند ناخوالې، محدودیتونه، غوښتنې، هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي له څنګه ستا کړې ده؟
زما لګ لګ په یادې کې چې کومه به مې لاس یا کتابچه باندې ناخوده یو څه وستلی وو، خو نور د نور کتابچې به مې هر پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم وستلی وو. حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال تر مې دي سوال تر سي دي جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړی وو. او طالبه استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې دې شي کومه. او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته جګه سومه، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښو. مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي، شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبیعي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لرې دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شچې څرنګ خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمیر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د ویسمی څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پر طبيعي دوی د منطقه یا سیمه د کلتور، فرهنګ، رواج او عناناتو سره آشناکی او لبل خو دوی چې کله د هواد مختلفې سیمه او د هغو طبيعي کلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل جوړ کې د هوادانه مینه نور هم تقویه او د هواد لپاره پیوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1400 هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتې اومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتو اومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نشي کولای چې محصلین په هڅوګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په دریو ورځېنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغي بند او د کابل جوبن او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لولو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سفر سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي په افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه نشته په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي
چې ترته تحصیل ته وګوري مثلا د ټپ د برخي اثر یا مثلا د انجینری د برخي اثر کمپیوټر ساينس دا کله چې پروژې اخیستل کیږي په دې برخه کې اثر یعنی په نشته حساب دی البته بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي کنه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونګرافونه دي همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د ډاکټرا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي ډېر مهم دي هغه نه پیدا کیږي دا بل مشکل ده
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په وسنی عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستاره چاوي که چېرته مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په خطو کې وبریالي ته مخ کیسې متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په لاسرسی ډیر زیات کم دی خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نومر کړ شوی دی اکثریت په خاني کتابونو کې شتون لري
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډیر کم دي په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلوميږي هغه تازه منابع نه لري ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کلمنګه کوم کورنۍ دند ورکو دي چې د عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي البته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10000 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتون نشته چې د نویو منابعو د نشتون انټرنیټ او ټکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده لوي خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوي نوي چاپ شوی کتاب خبرو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده شغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی له دې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لوی سره د افغانستان په اړه کوم موضوعات ته په خپل کتاب کې اشاره کړی ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی ده چې پاکستان کې کوم صحافیان دي هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جائزه وا چې په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول ده. هغه یا د پاکستان د صحافیانو ده او یا د فارن حکومت ویسترن جرنلستان دي. هغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکانومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی ده. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړې وې او د هغې حکومت چال چلند پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې هغې سټ ته سلویختو 500 کالو کې کوم رپورټینګ دا هغه د افغان جهاد نه ونه سات کوم ته افغان جهاد ویلو هغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صحافیانو د نظر نه هغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا څلويشتو کلونو ته اشاره وکړه او په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوله سیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دې ته مهم اشاره کړې ده.
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلې دي هغه یو بل ټاپک دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلې چې کوم جنگي صورتحال کې دا سیس شوی دا اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روان دي. امید لرم چې دوه درو مشته کې به کمپلیټ شي. په دې کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړو او دا ما واضح لیکلي دي لته کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړی ده هغه وو پاکستان نه افغانستان ته ټلو پاره حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس باندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکوم دي سکوم په دې سیمه کې میشته دي او هغه افغانستان د تلو هغه رپورټینګ کړه دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویم حصہ ما تحقیق روان ده دو درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې چې دو واغ دی وجنه صحافت تباشو او افغان جرنلستان په دو وخت سکوم د دنیا مختلف سیمه کې نشته دي یا د پوسن په اسلام آباد کې یو ډیسپلیس یا ریفیوجی ژوند ته رہی اغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکاره سره
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې کوم ایویډنس پروواید کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم ناس کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نو چولی یو هغه نه پس کوم دا نیو گریډ گیم شروع شو سکله پاکستان وجود کې راغلو بدلته کې د امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ حکومت د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع په هغه کې چې دلته کوم سیاست او دا غد لاندې کوم جرنالیزم کېدو په هغه باندې زما ډیره توجه ده بیا مونږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې کوم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانه پترز باندې یو سیاست دلته مخته شو ملټرایز سیاست او دا غو په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شو او دلته کې هغه سو کاغ جهاد یا نام نهاد جهاد تا د سنگ وده ور کړی دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به الته به رپورټینګ کولو یو ون سایډډ دغه صحافیانو سکوم کردارو اډیر یو خیس کې یو اړخیس کې کردارو په دغه باندې ما زیات تر روشنی اچولې ده
د پاکستان هم تاسو یوازې هغه کلونه راخیسې دي چې د افغانستان مورخیسې دي کنه د پاکستان روسي کلونو ته مهم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان ورستیو کولونو ته خو ما ډوره پام نه کړې، خو ما لیکلیم دی په کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالیکله دا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو، په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو، نو یقینا خبره دا چون کې زما
اشرف صاحب وبخه اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کولونو ته مو پام کړی،
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې، خو د پښتنو د صحافت مطلب دا چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ کې ویلو، انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتي ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ماروش نه یی چې ولدي نو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صحافی د لینز نه کتلی دی ورته، نو دا صحافیان پښتنه زیاتره په بارډر علاقو باندې دي، نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه دا او زما روح د افغانستان طرف نه دا، ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل لا کل تکي جنگ وی نو دلته کې د صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا څه دا واضح کم چې جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې غیتا ترکی ورکی ود ورکی، نو دا هغه ډارک سایډ دا سکم ما د صافی د لنز نه کتنې کوشش کړه دا
لر ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېښلې دي.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي، پریشانی بستر ما درا محدوده، خوشبوئی به په کوم کوم باغ لګیږي، پسرلو ته بل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي، ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی، خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي، ډک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي، دیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي،
شغل لاروی څخه مننه. لشیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه وو، خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غوسه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دی په دې کار ډېر غوسه شو. زلمای ټیلا کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمای څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. خون که هم د زلمی په جوبلې دو خبر وو، هغه زمری او نور هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نشي، ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د خون کې د خبرو په اړه فکر وکړ. پام یې شو چې ټول ملګري ترې خپه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله امله ژوبل شوی. د پریکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست. که به غصه هم شو غلی به و، وروسته به یې غصه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو، له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
ماشمانو لپاره مو د لیمې ودان کې سره دوی څخه ورېده. ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېدی چې د زانګو سندری به یې ورته ویلې. دا سندری به میاندو، خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکه په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچا او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیز او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال ارزو زیارتوالي سره خبرې کړې. دا مرکه سره ور
د افغانستان په ډیری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پاماني کړی ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی. مختلف ټي وي چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سغه په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګ سندرې روانې دي چې د نورو زده وي، چې په هغه کې د پښنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روانې چې کښنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کښنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړی لړی لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کښنیان ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوس پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زنګو کې، تر زنګو له مخه کښنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلی هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو شغه ټانو چې د نور کښنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا، رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کښنل مسیان په غوځې کې کښېنم، نظر ته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکری بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې توري داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب هغه اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذب انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې به مطلب دوی ټرینډول 5 کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشینه سولې چې دا دا په ځوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی احمالا
خپلواکې د اسمان.